ګونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې دی تاسو موږ د ازادي رادیو نه اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه خبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنی غوښتنه وکړه. اوچا وايي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو اوله کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه خبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې ډېر کسانو ته د بشر ریم مرستو رسول اغېزمن شي. د ښځو د حقونو فعاله حبیبه شریفي او پلارې د طالبانو له زندان را خوشې شول. د میرمن شریفي یو تن خپلوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پلار او لور د پنجشنبې مخام د قومي مشرانو په ضمانت را خوشې شوي دي. سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفي په لاریونونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مارچ په 8مه یا د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفي یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پر ښځو د طالبانو د بندیز زونه تل ریکیدو غوښتنه وکړه. تر راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلاری له خپل کوره وډل شوی و. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.3 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه دورې تیرې دوه دورې سفر کېږي او دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو 2 کلونو ته زیات سیګي د میرزیایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره راتلونکي کال ختميږي. په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخ نسخې فسخ کېدو ته رای ورکړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې 3 شنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه پیل شول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنیو اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي و چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ورټیل وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیاکتنې وروسته رای ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. د رای چوانې پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلوه وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول. او شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپله درېیمه دوره پیل کړه او له دې سره دی په دې 2 نسلونو کې تر ټولو پیاوړی واکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت کې په داسې حال کې ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 9 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپله د ولسمشرۍ دریمه دوره داس وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې یوې په دې هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې د زیږون د شمیر کمیدل دي. دا فبرورۍ پاش په غوښته ماده ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ څخه درایستل شو جسدونه په باندې کې یو نوی افغانانو د ایتالیا په روم کې د افغانستان سفارت ویلمې په خبرولو سره ویلي چې له دغه 900 جسدونو څخه 40 جسدونه هویت تثبیت شوي او د شپږ 40 تنو د مړینې سندونه صدر شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې
به صورت غیر قانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند.
ګلاوه جمشیدی د ایتالیا په کوټونا ښار کې افغان کډوال دی. نوموړی وایي د ترزوی وزیر احمد په پخوانی جمهوری نظام کې د هرات ولایت د ملي امنیت ښاري مدیر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شو او د ناقانونه کډوالۍ لاره یې غوره کړه. وزیر احمد کومه لاره چې د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو د ژغورلو لپاره غوره کړې وه پای ته ونه رسېده او 4 واړه یې د ایټالیا په اوبو کې مړه شول. ښاغلي جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د میرمن وزیر احمد جسد موندل شوی خو وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم ندرک دي. ګلاقا خورشیدی زیاده کرد.
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر و
وزیر احمد د خپل خزی و ماشومان د ژوند ژغورلو لپاره افغانستان پریخود او په ناقانونه توګه ترکیه اروپا ته کډوال شول چې له بده مرغه څلور واړه لمنځه ولاړل. تر دې دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د وزیر احمد او ماشومانو جسدونه نه دي موندل شوي او یوازې د میرمنې جسد یې موندل شوی دی.
از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده. و
د ایتالیا په روم ښار کې د افغانستان سفارت دوه اونۍ وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د فبروري په شپږویشتمه د ایټالیا د کروټونا ښار په سواحلو کې له ډوبې شوې کښتۍ څخه د یو نوي افغانانو مړي موندل شوي دي. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه راغلي چې د 8 کسانو جسدونه پیژندل شوي او د 6 کسانو د مړینې سندونه هم لیږدول شوي دي. خو په ایټالیا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې په دغو یو نوي کسانو کې د ښځو نارینهوو او ماشومانو شمیر څومره دی. د مهاجرینو دا کښتۍ چې پکې افغانان هم وه او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمین ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په اتمه چې د فبروري له 6 نیټې سره برابره ده، د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د 100 تنو سپرلیو ظرفیت یې درلود، 108 تنه سپاره وه. تر دې مخکې هم له ترکیې سره پر پوله د ایران په یوه سیمه کې د سختې یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. په ورته وخت کې د فبروري په 8 په بلغاریا کې په یوه لارۍ کې د 13 افغانانو مړي وموندل شول او تر اوسه یې مړي افغانستان ته نه دي لیږدول شوي. هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او سیاسي او ټولنیز فعالان په قانوني او غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي چې د ناقانونه کډوالۍ له امله په سلګونو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل وژل شوي ټول بېګنا کسان دي. جزئیات امید زهیر مل لورو.
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې 8 تنه غړي یې د تیر چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په نظامي عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه یې نه لرله. د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګونه انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې اراچګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو، د دې کورنۍ یو حیثیت ته زیان رسولی.
اختتاب چی په نامه باندې داخل رسنۍ کې مشهور شو، د باغیانو یاد یاغیانو په نامه باندې دودی شهرت نشر شو. نو دا خامخای او صدمه ده چې دودی حیثیت او شخصیت او شان ته رسیدل. دودی د حیثیت او د شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته غواړو ټول چې به دودی حیثیت او شخصیت اعاده هم موږ ته تاوان رسیدل، د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل، او د موږ د شهیدانو چې د منځ ته دي دي دی او حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل، د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي.
غوښتنم دا چې د دغو ګناه د معلومه کړي په څه ګناه وشلېږي. دا ولې د خدای بندګان و داسو انان ځوانانو په شهادت رسولي بل بې ګناه بې خطا. ولې
د بلخ امنیه قومندانې د تیر چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو او باغیانو پر ضد عملیات کړي او 8 تنه یې وژلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانې د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې، خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد له کانګرس غوښتي چې د خپلو افغان متحدانو ته لیک د کارونو لپاره د دغه هیواد د 2024 کال په بودیجه کې جلا مالی حساب ځانګړی کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
در پاکستان اصلا کارهای کسایی که کیس پیلیه کپی تو دارن کارشان پیش نرفته، فقط دمایده که پیکی نمبر برشان آمده موجه استاپ است. بس
دا چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي وایي د یو کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د دې په خبر تر اوسه خپل له کیس هیڅ کوم خوښي ورکوونکی خبر نه لري.
هغه
کسان چې پی ون او پی ټو کیسونه لري او له یو کال ډېرې مودې راهیسې پاکستان ته راغلي، زما په څېرې ډېرې ستونزې تجربه کړې. اقتصادي، رواني، امنیتي او ټولنیزې ستونزې څوک چې دلته دي دوی ټول دا ترخې تجربې لري. په پاکستان کې یو کال یا له یو کال ډېر اوسېدل اسان کار نه دی، او څنګه چې تاسو جریان کې باید دلته ورځ تر بلې پورته ځي او د ژوند شرایط دلته له سخت هم ډېر سخت شوي دي.
دا له متحده ایالات غواړي چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه چټکه کړي. یو بل کس هم چې ایس ای وی کیس لري او لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، په امریکا ورته نیوکه لري. دی وایي د طالبانو تر حاکمیت لاندې امنیتي ستونزې د ده او د کورنۍ غړو ژوند په یو ویرونکي حالت بدل کړی.
پاسپورت مو واخیسته، بایومیټریک یا چیرې تللي یو. موږ د خارجیانو دفاتر ته چې کله تلو موږ یې بایومیټریک کولو. اوس هغه اسناد د دغه کسانو لاسته نه وي ورغلي. لنډه دا چې ژوند یې موږ ته تریخ کړی، هېڅ هم موږ ته نه دي راغلي، څوک ځواب ویونکي هم نه دي. وروسته له اوو میاشتو مو بیا له سره ایمیل واستوه. هغه خبره یې چې موږ ته اوو میاشتې مخکې کړې وه چې دا وخت نیونکې پروسه ده او موږ نشو کولی چې تاسو ته ووایو چې څومره وخت به په بر کې ونیسي. همدا ځواب یې موږ ته بیا راکړ. هیڅ کومه روښنایي نشته چې موږ پوه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کانګرس غوښتي چې د 2024 کال په مالی بودیجه کې ځانګړی مالی حساب افغان متحدینو ته په پام کې ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان بس په یوې خبري غونډه کې وویل
له هغه ځای چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه له دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې، زموږ غوښتنه له کانګرس دا ده چې د منلو لپاره د یوه دوامداره برنامه تایید کړي او د تمویل یو منبع رامنځته شي، او موږ وشو کولی له هغه په استفادې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هغه کسانو سره مو چې ژمنې کړې عملي کړو. هغه کسان چې زموږ تر څنګ په افغانستان کې خدمت کړی دی.
متحده ایالاتو د طالبانو له واکمنې وروسته د خپلو افغان متحدینو د انتقال پروسه پیل کړه، که څه هم تر اوسه زرګونه کسان د دغه پروسې له لارې امریکا ته رسیدلي، خو سلګونه نور لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د ازادي راډیو راډیوي مجله لرو، خو تر هغې وړاندې به دا راپور واورو چې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکېچن وضعیت له امله ښایي دوی د نوروز لمانځلو ته زړه ښه نه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې بېکاري او د طالبان لخوا لګېدلې محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمانځلو روحي اخیستې ده. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
دا سبریخی چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوې د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د نمانځلو شوق ونه اوسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال ته جګیلاوه، پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډېره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د نمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سږ کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینهو په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. دوی په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کردی او خزه نپریگدی تفریحی پارکوتا، ولی سخت کال بنابر دو مشکلاتو چه خزینه او تا وجود لری مونگ نوی کال نتجلی نو.
ف فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منځل خوخی اخسته
کچری څوک د عاید کوم سرچینه ونه لري نو څنګه بد دی ورځې المانځنه چې پڅ ډول کیږي هغه وکړي نه ممکن ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یاد کړه د بخوا په سیر ول مانځي
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره